السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماښین 2 بجې سوالې د موسیقي 200 خبرونه موارد له خدای دی بلې خبری خبرونه وخت ورسېده چې زه قسیم سلام علي درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې خبرونه راپورونه او خبري مطالب اوریدلای سي. د خبرونه په دوامه نیمه کې 2:19 پروګرامونه د حقیقت صدې او د ځوانانو ځنګړې پروګرام تاندې څنګه هم خبرېدو ته چمتو دی، خو تر هغه مخکې په خبري برخه کې او ریچې د افغانستان د سولې علي شورا له مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې په دوهم پړاو خبرو کې د پاکستان د ونډې په اغیزمنتوب ټینګار کوي. دغه راز کوشش کوي چې د افغانستان د شمالي ولایتونو فاریاب او سرپل د روسي امنیتي وضعیت په اړه هم درته په رواني خبرونه کې معلومات خبره کو. خو پیل په خبرونه کوو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې په سوریه کې لنډمهاله اوربند مات شو. دغه راز اوري چې د اروپای ټولنې چارواکي په د اورګاډي د پټلۍ پر امنیت خبرې کوي. نړیوال خبرونه وروس اوریدلی سي. لومړی کورنی خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام. د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه انتخاب کوي چې حکومت د کابل بانک قضیه په سمه توګه نه ده څیړلې. لسګونه مدني فعالانو نن په کابل ښار کې له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ وښود او د اروزګانو لید مان شورا رئیس او د ټولنیز شورا رئیس احمد شاه خان نن په یو حمله کې وژل شوی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه انتخاب کوي چې حکومت د کابل بانک قضیه په شفافیت او چټکتیا سره نه ده حل کړي. د دې ټولنې اجرایي رئیس اکرام افزلی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دې قضیه کې بېغوري کولی شي چې له اداري فساد سره په مبارزه کې د حکومت د هڅو په نسبت د خلکو باور کم کړي. متاسفانه کومې لاسته راوړنې چې اوس یې ملي وحدت حکومت لري له هغه څه نه ډېرې لرې دي چې خلکو یې له خپل حکومت نه تمه کوله. دا انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې د ملي وحدت حکومت د کابل بانک دوسیې سپړل او د حسابونو تصفیه خپلې لاسته راوړنې شمېري. لسګونه مدني فعالانو نن په کابل ښار کې له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ وښود. دغه مدني فعالان د خاطر افرینان مدني او فرهنګي ټولنې په نوښت د کابل له عامې روغتیا څلورلارې د هوایي ډګر تر څلورلارې پورې پلې لاړل او افغان سرتیرو ته یې ګلان ورکړل. دوی د سولې او امنیت د تأمین او د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او ستاینې شعارونه ورکول. د اروزګان ولایت د عالمانو د شورا رئیس مولوي لال محمد او د ټولنیز شورا رئیس احمد شاه خان نن د اروزګان کندهار په لویه لار د وسلوالو مخالفینو په حمله کې وژل شوي. د اروزګان د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د اروزګان د امنیت امر په موټر کې کندهار ته روانو چې په لار کې وسلوالو مخالفینو پرې حمله کړې او موټر چلوونکی هم وژلی دی. د نایاب خبره په دې پیښه کې دوه ساتونکي ټپیان دي او په ځوابي ډزو کې او وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د ښځو د رهبرۍ د پراختیا پروګرام نن په ننګرهار ولایت کې پیل شو. دغه پروګرام د همغږۍ مسؤلې نبیله قادری کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا د افغان ښځو د پراختیا یا پروموټ د پروګرامونو یوه برخه ده چې تمه ده په دریو میاشتو کې 15,000 ښځې ترې برخمنې شي. د غلي قادری په خبره پر ننګرهار سربیره هرات، کندهار، بلخ او کابل کې هم دا پروګرامونه پلي کېږي چې چارې د دریو وزارتونو لخوا پرمخ بیول کېږي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میورستز ما همکار فریبا ظاهر تر اوروي.
په سوریه کې د لبنان پولې ته نږدې په یو شارګوټي او دوو کلیو کې اوربند مات سو او ډزې پیل سوې. د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې نن وویل چې د سوریه د پاوز او د حزب الله ډله یوې خواته او د سوریه یاغیانو بل لور ته درې ورځې وړاندې سره منلې و چې د زبدانی په شارګوټي کې او په شیعه میشتو کلیو کافریا او الفوه کې اوربند وکړي. دغه اوربند بیا تمدید سو خو نن سهار مات سو او ډزې پیل سوې. یوې مصري محکمې د الجزیرې د انګلیسي ژبې درې خبریالان په درې کلبان محکوم کړي دي. دغه پریکړه نن وروسته لاغه وسو چې دغه اوږدمهاله محکمه د نړۍ په سطح د بیان ازادۍ د پلویانو او د بشري حقونو د فعالانو لخوا تر انتقاد لاندې راغلې وه. دغه درې خبریالان چې یو کاناډایي وګړی محمد فهمي، یو استرالیایي پیټر ګریست او یو مصري پروډوسر باهر محمد وو، د 2013 کال په ډسمبر کې هغه مهال ونیول سو چې په دوحه کې د الجزیرې شبکته کار کاوه. پر دوی تور و چې د اخوان المسلمین سره چې د مصري چارواکو لخوا د یوه تروریستي سازمان په نوم پیژندل سوی اړیکې درلودې. ویل کېږي دغو خبریالانو قصدن داسې څه خپرول چې د مصر کورنۍ امنیت یې زیانمن کاوه. د اروپایي هیوادونو د امنیتي او ترانسپورتي چارو مشان د اورګاډو د پټلیو پر امنیت بحث کوي. د فرانسې امنیتي چارواکو په خبره په دې لیدنه کې چې نن په پاریس کې کیږي، د نهو هیوادونو د کورنیو چارو او ترانسپورت وزیران شامل دي او دوی به نورو اقداماتو ترڅنګ د مسافرینو د بکسونو د تلاشۍ، د هویت پاڼو د کنټرول او له اورګاډي سره د نورو وسوالو ساتونکو پر لیږلو بحث وکړي. دغه وزیران به د اروپایي هیوادونو له سرحدونو څخه چې د شنګین زون ورته وایي د آزاد تګ راتګ پر معیارونو بحث ونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې پر روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغو بیلتون غوښتونکو خبرداری ورکړی دی چې نورې سیمې به لاندې کړي او خپل انتخابات به پکښې وکړي. جو بایدن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره تېره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې بایدن د اوکراین په اساسي قانون کې د ولسمشر د اصلاحاتو د ژمنې ملاتړ وکړ. د دې اصلاحاتو له مخې به د اوکراین حکومت یو فدرالي متحد شکل خپل کړي. امریکا مرستیال ولسمشر د بیلتون غوښتونکو پر دې نیت انتقاد وکړ چې نورې سیمې نیسي او د اوکراین له قانوني چوکاټه بهر د انتخاباتو نیت لري. بایدن وویل چې دا پریکړه د منسک له تړون سره مستقیما په ټکر کې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. د یهودانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیوي کنفرانس له لارې خبرې وکړې. اوباما وویل موږ پر ایران باور نه کوو، خو دغه موافقه پر باور نه بلکې پر دقیقه ارزونه ولاړه ده. اوباما تایید کړه چې د اسرائیل حکومت له ایران سره د ترسره سوي موافقې مخالفت کوي، خو د ټینګار وکړ چې دا مسأله له اسرائیل د امریکا پر ملاتړ کوم اغیز نه لري.
د یوې
په دې ټولو بحثونو کې مهم ټکی چې باید هیر نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرائیل پلویان او یوه کورنۍ یو. د جولای د 14 نیټې د موافقې له مخې چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وسوه، له ایرانه د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لرې کېږي. ایران به په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. لویدیځ شک لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي، خو ایران دغه تورونه ردوي. په لسګونو زره عراقیانو په پلازمینه بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. په پرونۍ مظاهره کې د سختریزي شیعه ملا مقتدا او صدر پلویانو هم برخه درلوده. د عراق مهم شیعه ملا آیت الله علی السیستانی تر دې مخکې له حکومت غوښتي و چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې اساسي بدلون راولي او ځینې ټولنیز خدمات شکلي لکه د برېښنا، اوبو رسولو او روغتیایي خدمات. د عراق صدراعظم حیدر العبادي هم د دغو مظاهرو په عکس العمل چې تېره میاشت پیل سوي د اصلاحاتو راوستو پروګرام ژمنه کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی امیر حکمتي له 4 کلن غیر عادلانه بنده خوشی کړي. د حکمتي د بنده 4 کلونو د پوره کېدو په مناسبت جان کیری نن وویل چې حکمتي په ایران کې د خپلو خپلوانو په کتلو بوخت و چې د جاسوسۍ غلط تورونه ورباندې ولګول سوه او بندې سو. د خبرونو پای.
د افغانستان سیمې او نړۍ اړوند خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د دې خبرونو د بیا لوستلو او اورېدلو لپاره زموږ ویبپاڼې ته ورسئ. آدرس یې د ازادي راډیو .com او وړاندې په خبرونه کې روانه خبرونه کې هڅه کوو چې د سرپل او فاریاب ولایت څخه د وروستیو امنیتي وضعیت په ارتباط باندې معلومات درته خبر کړو. د غرض اورې چې د افغانستان د سولې عالي شورا له مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې په دوهم پړاو خبرو کې د پاکستان د ونډې په اغېزمنتوب ټینګار کوي. د دغه شورا
یو رئیس کې باندې د کشور پاکستان او افغانستان اعتماد سازي شوه. اگر ما پاکستان نه شي وکړم د نړۍ جهانی نه نه کنه.
د غرزاوري چې لسکونه مدني فعالانو د فرنګي او نمایشي حرکتونو په تر سره کولو سره افغان امنیتي ځواکونه وستایلو د کابل پر واټونو د سولې سندرې وویلې. په روانه خبرونه کې د کونړ، هلمند او د غرز کې وختو د فرا ولایت څخه هم درته راپورونه لرو. په کونړ کې اوري چې دغه ولایت په نړۍ او د نورستان په کندیش او برګمټال ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوال مخالفینو لارې بندې کړې دي. د نړۍ په ارتباط باندې هم درته خبرونه او راپورونه خبرېږي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سوریې د دولتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ لنډمهاله اوربند نن په درو مهمو شارګوټو کې پای ته ورسید. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت صدی او دغه راز تاندې څانګې هم اوریدلی سئ. د تاندې څانګې په پروګرام کې دا موضوع لرو.
که مونوګراف په خپله ولیکئ نو څه ګټه کولی شئ دوستانو، او که په بل چای ولیکئ یا یې په پیسو واخلئ څه تاوان.
او دا خبرونه په پای کې پر درو بجو تر خبرونه وروسته د ترشن آسمان لاندې لایف ژوند خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده. تاسو زموږ شخ لازادي رادیو څخه اوري چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د افغان په 3.15 څپو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو اوریدلای سي. رادیو د خبرونې لومړی مطلب ته لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د افغان ولسمشر لومړی ملستیال جنرال عبدالرشید دوستم په سرپل کې دی او دغه ولایت تللی تر څو په دغه سیمه یا دغه ولایت د وسلوالو مخالفینو لشتونه تصفیه کړي. همداسې برات سره د بلخ څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زیر سره د تلیفون په مستقیم تماس دی. له ده څخه به په دې ارتباط باندې وروستي جزئیات واورو. حبیب زیر صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاست. ستاسو معلومات څه دي چې په دغه ولایت کې څومره پرمختګ شوی دی او اوس امنیتي وضعیت څه ډول دی؟ مهرباني.
څخه کې سلام سره تاسو ته سلام زده درې ورو ټول اړوندونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د دې ورځې د مخه ته جمهور رئیس لومړی مستر خپل رشید دوستم له فارغ ولایت څخه سره په ولایت تاسو شو، او د دې ولایت سره د ولسوالۍ څخه یو همدارنګه د میرزا ولنګ له سیمو څخه په توانې چې د سیمې تاسو د سرپل ولسوالۍ ولسوالۍ چې د دې مخه تقریبا یو نیم کال کې د وسلوالو مخالفینو په واکه کې ورسیږي، او د دې پر اساس د کوستانات ولسوالۍ مرکز مخالف وسلوالو له حدود څخه تشکیل شو. همدغه اوس هم پرته له دې چې د ترمنځ جګړه ترسره شي مخالفینو سیمه پریښې او تښتېدې لري. خو جنرال دوستم له خلکو څخه سره د لیدو کاتب په حال کې دی، او همدارنګه د قومي مشرانو سره د انګلو سره تر څو مخالف وخته وي چې سولې به هیڅ سره یو ځای شي او خپل وسله دولت ته تسلیم کړي.
بله حبیب زی صاحب، مخکې موږ داسې راپورونه درلودل چې دغه ولسوالۍ ځینې سیمې یوازې د مخالفینو څخه تصفیه شوې دي، یعنې داسې ویلی سو چې دغه ولسوالۍ بشپړه د افغان حکومت یا د افغان ځواکونو لاس ته لوېدلې ده، کنه ځینې برخې لا هم د مخالفینو په لاس کې دي؟
سلام صاحب، د کوستانات ولسوالۍ مرکز تر دمه تصفیه شوې دي او ورته شاوخوا سیمې هم تصفیه شوې دي، خو له مرکز څخه مخوسوال مخالف ځینې نور غرنې سیمو ته تښتېدلي، چې اوس مهال هم لکه د کوستانات په جنوب لور ته افغان امنیتي ځواکونو د سرپل ولایت د امنیت قمندان او د ملي امنیت د مشر په مشرۍ هلته تصفیه عملیات پیل کړي دي. لکه لغمان سیمه ده او الرسفی سیمه چې تر دې دمخه تقریبا یو نیم کال کېده چې د وسلوالو مخالفینو ستراتیژیک سیمه او له دې څخه یې خپل عملیات او خپل بریدونه سازماندهي کول تر څو دغه ورانکاري عملونه ترسره کړي. دغه سیمه ویل کېږي چې سردمه جګړه هم همالته دوام لري او ډېر تصفیه شي. هغه لار چې سردمه مسدوده وه د یو نیم کال په دې خوا، هغه لاره نن خلاصه شوه د خلکو پر مخ، او عملیات په دې سیمه کې دوام لري. خو د تلفاتو په اړه نن نه وسوال مخالفین څه وایي او نه هم د دولت څه وایي.
بله، د تاسو د خلکو سره هلته تماسونه نیولې دي، دوی څه وایي؟ دوی راضي دي د دې عملیاتو څخه کنه؟ د دوی عکس العمل د دې عملیاتو په وړاندې څه دی؟
مهمه موضوع دا ده چې خلک چې موږ سره خبرې درلودې، هغه د ټول عملیاتو د ترسره کولو په اړه ډېر خوشبينه دي، خو اندېښنه یې دا ده چې کله د عملیات ختمي باید هلته جوړ شي او امنیت دوامداره واوسي. کله چې سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا پرېښودل شي، نو د مخالفینو حضور به د دوی پانچه بېته بیا هم زیات شي، او بیا به هم د خلکو ځورونې او ورانکاري فعالیتونه به د دوی لخوا ترسره شي. لکه چې په فارغ ولایت کې موږ شاهدان وو چې کله چې د استانې سیمه پرېښود، استانه به سیمه پرېښودل شوه، مخالفین راغلل او د محلي پولیسو او یا هم خلک چې له دولت سره یو ځای شوي وو چې طالب طالبانو په وړاندې جنگیدل هغه وژل شو. د سیمیر هم په سرپل ولایت کې موجود دي خاکو ترمنځ.
بله مجیب الرحمن حبیب زای ډېر زړه مننه کوم ستاسو له معلوماتو څخه. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو په بلخ کې د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای و چې له هغه ځای څخه د ټلیفون په مستقیم تماس را سره د سرپل ولایت د وروستي امنیتي وضعیت په اړه موږ تاسو ته معلومات راکول. د معلوماتو له مخې چې افغان امنیتي ځواکونو دغه ولایت د کوهستانات ولسوالۍ مرکز نیولی دی او دغه راز له دغه سیمې څخه مخالفین شاوخوا غرنۍ سیمو ته په تیښته دي او ځینې نورې سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له ولکې څخه خلاص شوي دي. باید ویم چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د پنجشنبې په ورځ دغه ولسوالۍ ته دغه ولایت ته ولاړی او هلته د طالبانو باندې غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي، که نه نو خبرداری ورکوي چې له افغان ځواکونو سره به هلته ورسي او د مخالفینو په وړاندې به وجنګېږي. دی د مستقیماً د کوهستانات ولسوالۍ ته هم تللی دی. خو اوس له سرپل څخه ځو د شمال بل ولایت فاریاب ته. هلته هم په دې وروستیو کې امنیتي وضعیت سم نه و او مخکې له دې چې د ولسمشر لومړی مرستیال فاریاب ته سرپل ته ولاړ سي، فاریاب کې او هلته په ځینو ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره جګړې درلودلې. له دغه ولایت څخه د ازادي راډیو خبریال رحمت الله رها سره د تلیفون په مستقیم تماس دی. رها صاحب، ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیستله. ستاسو وروستي جزئیات، وروستي معلومات څه دي چې فاریاب کې اوس امنیتي وضعیت څه ډول دی، هلته حالات څنګه دي؟
سلامت باشید همکار عزیز. من سلام تقدیم میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو آزادی. امروز وضعیت امنیتی در فاریاب نسبت به روزهای گذشته نسبتا خوب است. هیچ گونه تحرکی نه از سوی نیروهای امنیتی و نه از سوی مخالفین به مشاهده رسیده یا گزارش شده. فقط چند روز قبل عملیات در فاریاب ختم شد و بسیاری از مناطقی که تحت کنترل مخالفین مسلح بودند با راه اندازی عملیات آزاد شد و مکاتب به گفته مسئولان معارف، مکاتبی که قسما غیر فعال بودند اونا فعال شده و همچنان به گفته مسئولان قماندانی امنیت راه های مواصلاتی از میمنه تا غرماچ بروی ترافیک باز است و به همین گونه راه های مواصلاتی از میمنه تا مزار شریف که در هفته های گذشته ماه های قبل کمین آرام بود و هم خوب است، میگن مردم با خاطر آرام رفت آمد میکنند و امروز وضعیت امنیتی در فاریاب به این شکل است.
بله برها صاحب، یو بل مشکل چې خلک ورڅخه شکایت کوي هغه دا دی چې کله چې په یو منطقه کې یا په یو ولایت کې عملیات وسی او وروسته تر عملیاتو بیا هلته اساکر نه ځای پر ځای کېږي او هغه ځای بیرته پرېږدي یا د هماغه ځای څخه وځي چې دا بیرته د مخالفینو راتګ ته زمینه برابروي. دلته په فاریاب کې داسې څه کوم موضوع، داسې څه کوم مشکل رامخته سوی دی چې مثلا هغه ولسوالۍ یا هغه منطقې چې افغان امنیتي ځواکونو په روسیې کې نیولې چې بیا د هغوی تر وتو وروسته یا د عملیاتو تر پای ته رسېدو وروسته بیرته مخالفین راغلي هماغه سیمې ته، داسې څه مشکل په فاریاب کې سته او که څنګه؟
بله، این یکانه نگرانی باشنده هایی که در مناطقی که زندگی میکردن در جریان عملیات اینا آزاد شدن، یکانه نگرانیشان همیست که باید در حفظ و نگهداشت این مناطق آزاد شده باید دولت توجه جدی بکنه و در اینجا کوسه هایی را افراز بکنن که این مناطق آزاد شده دوباره به دست طالبان نیفته. با طور مثال مثلا منطقه آستانه بابا که روز چهارشنبه توسط نیروهای امنیتی او آزاد شد و او مناطق گرفته شد به دست نیروهای دولتی افتاد، اما عصر امروز که با شبش پس باره او را طالبان گرفتند. به می اساس مردم امیر خویگانه خواست مردم امیست که میگن باید پوسته ها اونجا افراد شد و جدن یک تدابیر جدی روی دست گرفته شد که این مناطق دوباره به دست طالبان افتند.
بله رحمت الله جهار، دیر زیاده مننه کم. په فاریاب کې د ازادي رادیو خبریال رحمت الله رها و چې د دغه ولایت د وروستي امنیتي حالاتو په اړه موږ تاسو ته معلومات راکول.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
راځو د خبرونې بل مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا له مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې په دوهم پړاو خبرو کې د پاکستان د ونډې په اغیزمنتوب ټینګار کوي. د دغې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د سولې د دوهم پړاو خبرو په اړه کوم پرمختګ نه دی سوی او اړینه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي. زما همکار اجمل تورمان هم د شبل سره په سټوډیو کې دی او د دې موضوع جزئیات په لږه واورو.
په داسې حال کې چې ولسمشر غنی په خوا ویلي ول چې افغان حکومت نور له پاکستان نه غواړي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په دوهم پړاو خبرو کې د پاکستان د رول په اغیزمنتیا ټینګار کوي. د دغه شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل تر کومه چې پاکستان وسلوال مخالفین مذاکرو ته چمتو نه کړي د سولې د دوهم پړاو خبرې به ناشونې وي. ښاغلي وقاد دغه شان وویل افغان حکومت باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي چې دا وخت ته اړتیا لري. دی وایي اوس اړتیا ده چې د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي. د اعتماد د دې فضا رامنځته کول د دولت دنده ده او وخت غواړي. ګاونډی هیواد چین، د سیمې هیوادونه ترکیه، سعودي، نړیواله ټولنه، امریکا، ملګري ملتونه، هر یو چې د سولې نوم اخلي نو د پاکستان سره غوټه ده. شرایط دا شان دي که موږ پاکستان ونه غواړو نړیواله ټولنه یې غواړي. په کابل کې تر اوسه یو نامنیو چاودنو او انتحاري حمله وروسته ولسمشر غنی وویل چې افغان حکومت تر دې وروسته له پاکستان نه غواړي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي. د سولې لومړی پړاو خبرې د جولای د میاشتې په اوومه نیټه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د پاکستان په مری ښارګوټي کې ترسره شوې او دواړو خواوو د سولې د دوهم پړاو خبرو په جوړولو هوکړه وکړه. په لومړي پړاو خبرو کې د افغان حکومت په استازیتوب حاجي دین محمد، حکمت خلیل کرزي، فیض الله زکی، محمد ناطقی، اسدالله سعادتی او انجینیر عاصم برخه درلوده. په ورته وخت کې د سولې په لومړي پړاو خبرو کې د ګډون کوونکو افغان پلاوی یو شمیر غړي په دې باور دي چې د ملا عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په خړپړ کېدلو سره د سولې دوهم پړاو خبرې ځنډېدلې دي. د دې ډلې څخه اسدالله سعادتی ازادۍ راډیو ته وویل
طبیعتاً افشای مرگ ملا عمر هم وضعیت را در درون رهبری طالبان بسیار نسبت به گذشته متفاوت
دی. وی د ملا عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو د طالبانو په لیک کې د پخوا په پرتله وضعیت بدل کړ او د دې لامل وګرځېده چې خبرې پرې شي. او له دې سربېره افغان دولت هم د پاکستان له خاورې د دوی په وړاندې د جنگ د اعلان چې په ځانګړي ډول په شاه شهید کې تر روسي برید وروسته یې وویل څوک چې زموږ د ملت په وړاندې د جنگ اعلان کوي له هغوی سره پخلاینه نه کوو. له همدې امله د سورې خبرې له خنډونو سره مخ شوې. ټاکل شوی چې د افغان حکومت د چارواکو واستول طالبانو ترمنځ د جولای میاشتې په وروستۍ په پاکستان کې جوړې شوې د سولې دوهم پړاو خبرې ترسره شي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو تر خړپړ کېدو څخه وروسته چین او ترکمنستان ویلي چمتو دي چې د افغان حکومت او واستول طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره شرایط برابر کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا هم د سولې د خبرو لپاره د پاکستان پر وړاندې ټینګار کوي او وایي لازمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي. پر همدې موضوع تم کیږو او همدا شیبه را سره د سیاسي چارو کارپوه محب الله شریف صاحب را سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. شریف صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. وروسته یو حالات ته په کتو دا چې افغان ولسمشر د پاکستان څخه د سولې ابتکار واخیسته او د غرض د دوړ هیوادونو ترمنځ ځینې مشکلات رامنځته شو، په سرحد کې هم ځینې نشتی وسولې. څونه مطمئن یاست چې بیا به دواړه هیوادونه وکړی سي خپلو کې د اعتماد فضا رامنځته کړي او بیا به هم پاکستان ته دا وخت ورکړل سي چې د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ د سولې د دوهم پړاو خبرو قربتو وکړي؟ مهرباني.
ډېره مننه. په دې ارتباط باندې باید په ډاګه ووایم چې د لومړي ځل لپاره هم چې د سولې خبرې د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفینو او طالبانو ترمنځ روانې شولې، په زیاتې هڅې او زیاته پایله یې په هغه هڅو پورې تړلې وه چې بهرنیو منځګړیو د دغه دواړو خواوو ترمنځ وکړي. دې ځل ته هم که چېرته پاکستان بیا رانمه ایستل کېږي او د افغان حکومت خړی پړی اړیکې بېرته له سره نیول کېږي او چین او ترکمنستان په دې کې رغنده رول ولوبوي، زه فکر کوم چې بیا به هم د دې لپاره زمینه برابره شي چې په سیمه ییزه کچه وسلوال مخالفین یعنی طالبان او د دې په خوا کې افغان حکومت د ټولې پروسې د مشرۍ په شکل باندې بیا دا پروسه له سره ونیسي. خو دا چې پایله به یې په وروستي وخت کې د چا په ګټه وي، وخت به دا ثابت یو لوبغاړو پورې به دا تړلی وي چې په سیاسي لوبه کې څنګه دوی کولی شي لوبه وکړي او ښه پایله خپل ځان ته وګټي.
بله شریف صاحب، د وروستۍ هڅې چې افغان حکومت پیل کړی دی او زمنان په ځینې هیوادونو لکه چین او دغه راز شمالي ګاونډي ترکمنستان په دې روسي کې ویل دي چې د سولې د پروسې سره همکاري ته چمتو دي، په فکر کوي د پاکستان د همکارۍ نه پرته د دوی هڅې او د دوی همکاري به کومه ګټه ولري په دې حصه کې او که څنګه؟
دا هڅې یا دغه منځګړیتوب یا په دغه ارتباط باندې چې دوی کومه ژمنه کوي چې دوی په دې کې اسانتیاوې رامنځته کولی شي او د منځګړیتوب هڅې کوي، زه فکر کوم دا په خپله په غیر مستقیم ډول د دې پیغام ورکوي او د دې پیغام راوړونکی دی چې په دې لوبه کې شته اړخونه باید دې ته راایستلی شي او دې ته راکش کړلی شي چې بالاخره سولې ته ولاړ شي. نو که چېرته پاکستانیان له دغې لوبې نه بیرون پرېښول کېږي، دا په دې معنا ده چې تر اوسه پورې که چېرته په دقیق ډول وکتلی شي لوبه پاکستانیان خرابولی شي. نو تر اوسه د دې نه وروسته بیا چې د سولې خبرې کېږي او پاکستانیان پکې بې برخې پرېښودلی شي، بېله شکه به هغه پایله چې ټول غواړي او ټول کارونه غواړي چې سوله غواړي هغوی بیا سولې ته ورسېدلی شي. که چېرته پاکستانیان بیرون پرېښودلی کېږي، دا په دې معنا چې هغوی بیا هم د سولې د خرابۍ او د پایلې د ښې لاسته کولې په منځ برخه کې خنډ واقع کېدلی شي. همدا لامل دی چې باید پاکستانیان په دې موضوع کې شامل وي.
بله، یو بل انتقاد چې د سولې عالی شورا ته متوجه دی، هغه دا دی چې دې شورا تر اوسه پورې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودلې او ډېر فعالیت نه کوي په دې سره کې. فکر کوي د دې وروسته به د سولې د عالی شورا سرنوشت څه وي؟ څه تمه کېږي چې دوی باید څه ډول فعالیت وکړي په دې سره کې؟ ستاسو په نظر د دوی فعالیت ته تاسو یعنی څه ډول ارزوئ چې آیا مثبت څه کار کوي او که نه؟
زه فکر کوم د افغان ولس ترمنځ تقریبا په دې کې اوس یو نظر رامنځته شوی چې د ټولو ترمنځ په اتفاق نږدې کېدونکی دی، هغه دا چې د سولې شورا ونه شوای کولی هغسې چې باید او شاید دوی منډې کړې وای او لاسته راوړنې یې درلود او د افغان ولس لپاره یې ښه راتلونکی برابر کړی وای، داسې یو شی ونه شوای کړی. همدا لامل دی چې زه فکر کوم چې د سولې د عالي شورا په وجود باندې د سره نظر وشي او داسې یو لوری وټاکل شي چې هغه لږ تر لږه دغې مسلې ته ښه پلان او خطر حولري او د دې په خوا کې د افغان حکومت او د مخالفو وسلوالو یعنې د طالبانو د غوښتنو ترمنځ داسې همغږي رامنځته کړي چې وروستۍ مسیر یې یا وروستۍ منډه یې ښې پایلې ته ورسېږي او افغانانو لپاره هغه څه چې د دوی سوله او امنیت غوښتنه ده هغه ورته په لاس ورکړي.
بله، د سیاسي چارو کارپوه محب الله شریف صاحب، ډېره مننه کوم ستاسو له معلوماتو څخه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو مناسبتونو دغه راز د سولې د خبرو اترو په ارتباط باندې موږ او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته معلومات راکړل.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مول ازادي رادیو څخه واوریدل چې پر همدې څپو باندې د ماښام د وو بجو څخه د سهار تر وو بجو پرې خبرونه لري. خوست د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په روزګان کې په وسلواله حمله او بمی چاودنې کې د دغه ولایت د علماو د شورا د رئیس په ګډون شپږ کسان او د دولت و وسلوال مخالفین وژل سوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې ارتباط راپور راکوي.
لومړی تیر شپه د روزګان په چوری ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ د امنیه کمانډان د مرسیال پر موټر چاودنه سوي. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب وایي چې په چاودنه کې د ولسوالۍ د امنیه کمانډانې مرسیال له دوو ساعتونکو سره وژل سوي او پنځه پولیس ټپیان سوي. دغه راز په یو بله پیښه کې نن سهار لس بجې د روزګان او کندهار پر لویه لار د دې ولایت د امنیت د امیر پر موټر وسلواله حمله او بمی چاودنه سوي. د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې د روزګان د علماو د شورا رئیس مولوی لال محمد، یو تن قومي مشر احمد شاه او د امنیت د امیر موټروان وژل سوي.
نن د نسې بجې په شاوخوا کې د کندهار او روزګان د لویې لارې په اوږدو کې د امنیت عامل
د نایاب وینا حمله څلوېښت دقیقې دوام درلود او په نتیجه کې یو وسله وال حمله کوونکی هم وژل شوی. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د یادولو وړ ده چې په روزګان کې په دې وروستیو کې د وسله والو طالبانو حملې زیاتې شوي او د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي هره ورځ د ناامنۍ څخه شکایت کوي.
محمد صادق رښتینی و چې د روزګان څخه معلومات راکول. له دغه پیش په ارتباط باندې چې په یوه بمي چاودنه کې د دغه ولایت عالمانو د شورا رئیس وژل سوی دی. خو اوس وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه نیم بجې کېدونکي دي. یو بیا لنډ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او مهم لنډ خبرونه اوروي.
د ښځو د رهبرۍ د پراختیا پروګرام نن په ننګرهار ولایت کې پیل شو. دا پروګرام پر ننګرهار سربیره هرات، کندهار، بلخ او کابل کې هم پلی کیږي چې چارې د درې وزارتونو لخوا پر مخ بیول کیږي. د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه انتخاب کوي چې حکومت د کابل بانک قضیه په شفافیت او چټکتیا سره نه ده څیړلې. د روزګان ولایت د عالمانو د شورا رئیس مولوي لال محمد او د ټولنیزې شورا رئیس احمد شاه خان نن د روزګان کندهار په لویه لار د وسله والو مخالفینو په حمله کې وژل شوي. په سوریه کې د لبنان پولیس ته نږدې په یو ښارګوټي او دوو کلیو کې اوربند مات شو او ډزې پیل شوې دي. نن په فرانسې کې د نهه اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو او ترانسپورت وزیران د اورګاډي پټلۍ پر امنیتي تدابیرو بحث کوي. او یوې مصري محکمې د الجزیرې د انګلیسي ژبې درې خبریالان له اخوان المسلمین سره د تړاو په تور په درې کاله بند محکوم کړه.
وسم په مکړې د دې محل اقتصادي خبرونو ته چې محمد ابراهيم صافي چمتو کړی.
د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي وایي په هیواد کې د لوګي د لمنځوړلو لپاره د نوي پروګرامونو د جوړولو په هدف د اقتصاد وزیر په دې وروستیو کې په بوتان کې د سارګ غړي هیوادونو په ګډه غونډه کې برخه واخیسته. د اقتصاد وزارت ویان بای نظر نظری ازادي راډیو ته ویل د سارګ غړي هیوادونه به د جنوبي اسیا په دغو هیوادونو کې د فقر د لمنځوړلو نوې لارې ولټوي او د دې هیوادونو په راتلونکي غونډه کې به د دوی پر نظریاتو غور وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصاد وزیر د خپل سل ورځني پروګرام په ترڅ کې ویلي و چې په هیواد کې د بېوزلۍ د لمنځوړلو لپاره د کاري لومړیتوبونه ډېر مهم دي. د بلخ ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې د زعفرانو د کښت د ترویج په هدف غواړي چې کروندګرو باندې د زعفرانو پیاز او د زعفرانو د ګلانو د وچولو ماشینونه وویشي. د بلخ د کرنې رئیس کاتب شمس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د شنبې په ورځ د زعفرانو د ترویج په برخه کې د 1,400,000 افغانیو په ارزښت د یوې پروژې قرارداد له یوې افغاني کمپنۍ سره لاسلیک کړ. ښاغلی کاتب وایي دغه پروژه به د بلخ په 15 ولسوالیو کې عملي شي. نوموړي زیاته کړه چې د پخوا په پرتله اوس مهال د زعفرانو د خرڅلاو بازار ښه شوی او د 1 کیلو زعفرانو قیمت له 1,000 افغانیو څخه 1,300 افغانیو ته لوړ شوی دی. اړوند چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د زعفرانو حاصلات 30% زیات شوي دي. د ننګرهار د زیتونو د فابریکې چارواکي وایي د روان کال له پیل راهیسې 6,000 بوتله د زیتون بازار ته وړاندې کړي دي. په ننګرهار کې د زیتونو د پروسس د فابریکې رئیس قاري عزت الله ازادي راډیو ته وویل سږ کال د دغه فابریکې د زیتونو د تیلو تولید هم د تیر کال په پرتله زیات شوی او 6 ټنه تیل یې تولید کړي دي. ښاغلی عزت وایي په دې ترڅ کې 15,000 بوتله زیتون پروسس شوي او نور په آزاد ډول بازار ته وړاندې شوي دي. اړوند چارواکي وایي په هیواد کې دننه د زیتونو د تیلو او اچارو تقاضا زیاته شوې او دوی غواړي چې خپلو تولیداتو په زیاتولو سره نه یوازې د کورنۍ بازار اړتیا پوره کړي بلکې بهر ته هم صادرات ولري. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیر وایي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 2.5 افغانۍ 40 پوله، د انګلستان یو پاوند 8.5 افغانۍ 50 پوله، د سعودي یو ریال 10.5 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 10.5 افغانۍ 60 پوله، زر هندۍ روپۍ 990 افغانۍ او زر ایراني تومانه 19 افغانۍ.
له صفي الله ستانکزی څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ اړوند لنډ خبرونه او دغه راز د افغانستان اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. اوس هم پام وکړئ نړیوالې مسلې ته. د سوریې د دولتي ځواکونو مخالفو وسلوالو ترمنځ لنډمهاله اوربند نن په درو مهمو ښارګوټو کې پای ته ورسید. منځګړی او څارونکي وایي چې ښکېلو لورو بیا شخړې او د توپونو ډزې پیل کړې دي. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له صالح محمد صالح واوري.
د لبنان د حزب الله ډلې د شیعه ملیشو په ګډون د سوریې رژیم ته وفادارو ځواکونو تر نن سهاره پورې د یاغیانو په مهم سنګر الزبدانی او د دولت تر ولکې لاندې سیمو فوا او کافریه کې پر اته 40 ساعته اوربند موافقه کړې وه. زبدانی د لبنان او سوریې ترمنځ پرته سیمه ده. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د سر ادارې مشر رامی عبدالرحمن وویل دغه اوربند نن سهار په زبدانی فوا او کافریه کې مات شو. د کافریا سیمې اوسیدونکو د فرانسې خبري اژانس ته د ټلیفون پر کرښو وویل له نن سهار ملازانه پر دې ښارګوټي د توپونو په لسګونو مرمۍ لګېدلې دي. رامی عبدالرحمن وویل په زبدانی کې د توپونو د ویشتل کېدو ترڅنګ شخړې هم روانې دي او مخالف جنګیالي پر فوا او کافریا توپونه وروي. عبدالرحمن دا جزئیات ورنه کړل چې ډزې لومړی چا پیل کړې او تلفات څه دي. فوا او کافریا د شمال لویدیځ ادلب ولایت وروستي دوه کلي دي چې لا هم د سوریې د رژیم په ولکه کې دي، خو یاغیانو او د هغو متحدانو لکه په القاعده پورې تړلې ډلې النصره جبهې محاصره کړي دي. دغه کلی په داس سال کې مصر سوي چې د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو د لبنان پولې ته څیرمه په زبدانی کې پوځي عملیات شدید کړي دي. شکیلو خواوو پر یوې هر اړخیزې موافقې د سله کېدو لپاره خبرې کړې دي چې له مخې یې یاغي جنګیالي له زبدانی ووزي. دغه راز ملکیانو ته هم امکانات برابر کړي چې له فوا او کافریا کلیو ووزي چې ډیری اوسیدونکي یې اقلیت شیعګان دي، خو تېره شپه دغه خبرې ناکامه سوې. د سوریې د متحد ګوند سرمنشي محمد ابو قاسم چې د لنډمهاله اوربند په مسله کې یې د منځګړي رول درلود د شخړو بیا پیلېدل تایید کړل. ده وویل لنډمهاله اوربند مات، مذاکرې ناکامې او په زبدانی کې پوځي عملیات بیا پیل سول. دا په روانه میاشت کې دویم ځل دی چې د سوریې په دریو ښارګوټو کې اوربند ماتیږي. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سوریې په شخړې کې تر 240,000 زیات کسان وژل سوي دي. د دغه هیواد د نفوسو نیمه برخه خلک د جګړو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي.
د دې راپور سره د روانې خبرونې خبري مطالبه هم پای ته رسو، خو په پاتې وخت کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی خبرونې محققت څه دی او ورپسې به نورګل شفق د تاندې څانګې اونیز پروګرام وړاندې کړي.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
یازادای رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو مینوالو و مختل په دغه خبرونه کې داونه د افغانستان د ترانسپورت وزیر ښاغلی محمد الله بتاش ته زحمت ورکړو چې په دغه خبرونه کې را سره ووزي. همدا اوس ښاغلی بتاش له موږ سره د خرغ لاس ښاغلی وزیر خبرونه ده.
ډیر تشکر. لومړی زه سلام او احترام لرم تاسو ته، تاسو هم همکارانو ته او د آزادی رادیو د برنامه مینوالو ته.
مننه ښاغلی وزیر. په سر کې راته ووایي چې هغه پلانونه چې تاسو درلودل د سلو ورځو دپاره په درې میاشتو کې باید پلي شوي ول، هغې پلانونو په اړه راته ووایي چې تر کومه پورې په دغه پلانونو باندې کار کړی دی او ترسره شوي دي.
مونږ د سلو ورځني پلان په اساس یو څو برنامه لرو. دا برنامه په فعالیتونو کې تقسیم شوی دی چې جمن درې څلوېښت برنامه کې لومړی بخش برنامه سلور برنامه ده او اتلس فعالیتونه ده. د اداره تشکیلاتي مسایل، د اداره اصلاحات، د قوانینو مقرراتو او طرز عملونو بازنگری ده او د ترانسپورت وزارت پالیسی درې کاله مخکې ختم شوی دی، پالیسی نه درلود. مونږ ژمن وو خپل ملت ته چې د ترانسپورت سکتور پالیسی جوړ کړو. پنځه برنامه او د پنځلس فعالیتونه کېږي. دا د ترانسپورت، د جاده ترانسپورت او د عامه ترانسپورت، د شهري ترانسپورت د خوالي لپاره یوسف فعالیتونه موندل. په دې فعالیتونو کې د ملي بس مدیریت عصر کول او د ملي بس د فعالیتونو لپاره هلته یو ټکنالوژي جوړول او د توقف شوی بس پدی لس کال کې حدودا 500 بس متوقف دي د دې ترمیم اول زمون وظیفه تقریبا یو 15 بس تر اوسه پدې درې میاشتې ترمیم سو اما یو تعداد بسونه د ثقيله عوارض لپاره دغه لري ډیر مصرف لري اما متاسفانه ملي بس د دولت لخوانه سبسایدی نکیږي د خپل کرایې چې 15 افغانۍ ده او د جایدادونو د کرایې د منابع څخه استفاده کوي معاشونه ورکوي ژوند کوي او د یو څو بسونه هر میاشت ترمیم کوي په دې اساس مون د وزارت لخوانه مراجعه شد بانکونو ته قرضې واخلو د 600 بس ترمیم وکړو دا یو تعهد هم زد مونږ تعهد هندیانو ته چې هغوی ژمن دی چې نور زر بس تازه بس ولیږي افغانستان ته و زمونږ تعهد هم دا ده چې د زاړه بس ترمیم وکړو او دلته پارکینګ چول کو او د دغه د ورکشاپونو ترمیم لپاره آمادگی نیسو او دیپوگان جول کو ته چې هندوستانیان دلته مطمئن شي چې د نوی بس سرنوشت د پخوا د زاله دغه بسونو نوی چې هغوی اعتماد کړي چې بیت نوی بس افغانستان ته لیږي
بله جناب وزیر صاحب دغه کومه قرضې تاسو اخلی د ترمیم لپاره د ملي بسونو دا خو به اتما سبا ورځ بیرته ورکوئ آیا ملي بس په دومره عواید ولري چې په دغه 15 افغانیو کرایې باندې چې دوی هغه خپل پرسونل ته معاش هم ورکړي خپل مصارف هم وباسي او ضمناً د دغه د قرضې خلاصول دا به هم سبا په دوی باندې وي فکر کوئ چې دومره عواید به ولري
خوب په دې اساس ته ټولو حتی پرمختګ هیوادونو کې عامه ترانسپورت د دولتي عامه ترانسپورت د دولتونو حکومتونو څخه سبسایدي کیږي امریکا کې هم داسې ده روسیه کې هم داسې ده ترکیه کې هم داسې ده هندوستان کې هم داسې ده ولی متاسفانه د اقتصاد بازار په بهانه کې سوار لس کاله کېږي افغانستان ملي بس سبسایدی نکیږي پخوا سالویخ کاله مخکې په افغانستان کې ملي بس ډیر فعال و ولی د دولت د حکومت کمک کرده سره هم د بسی برقونه فعال و هم دغه ملي بس فعال و ټول سیستمونه موجود و زمونږ درخواست هندوستانیانو ته اول د بسونو تر لیګلو مخکې دغه سپیر پارت و د پرزی و مون انتظار لرو که یو د یو میاشت په جریان کې د یو میلیون ډالر په ارزش کې د هندستان نه دغه پرزې ولیږي ملي بس ته د ته سوال ډیر بجا ده ډیر بجا ده اوس ملي بسونه توقف شوی دی سو عمل لري یا بتری نه لري یا تایر نه لري یا کوم دغه پرزه نه لري دا پرزه دلته کابل کې نسته دا پرزه دا موتر د مدل هندوستان کې ده یا تاتا ده یا بل مدل ده د هندوستاني موترونه ده د هیڅ هندوستان سره یو موترونه راغلی دي کوم تعهد د دې حفظ مراقبت دوامدار حفظ مراقبت دغه قسمت باندې کوم تعهد نه دي شوی د نوی بسونو په ارتباط مونږ همداس اوس د دوی سره توافق وکړ چې اول په کابل کې ورکشاپونه جوړ شي پارکینګونه جوړ شي دیپوگان د پرزې جوړ شي د زمونږ دغه تخنیکران روزل شي بیا دغه نوی بس راسي
جناب وزیر صاحب سره موافق اوسئ تیر کې چې کوم بسونه د هند نه راغلي دي او د نورو هیوادونو نه مثلا مرسته شوې ده د دې په ساتنه کې څنګه چې لازم او هغسې پاملرنه نه ده شوې دغه نوي بسونه چې راځي تر کومه پورې په دې برخه کې تاسو ژمن دي چې د ساتنې په برخه کې دقیق پاملرنه کیږي
خود زاله بسونه د حفظ مراقبت په باره کې ډېر غفلت شوی دی د افغانانو لخوا ډېر غفلت شوی دی او بل موضوع دا و چې د یو واضح قرارداد هندوستاني سره نه و چې څنګه که بس متوقف شي د عوارضو په اساس څنګه به شي دا پرزې چېرته اخیستل کیږي دا قرارداد نه و د نویو بسونو په باره کې زموږ اوس واضح قرارداد شته
یو بل څه چې په نورو هیوادونو کې لیدل کیږي په بسونو کې یو خاص مقررات دي چې هغه د د هغوی د بسونو د ادارې لخوا کنټرولېږي، مثلا د خوراکي توکو خوړل په بس کې، اسکل، نور موضوعات مثلا د هغې ته پاملرنه، یا په غیر دینه چې چلوونکی یا ملي بس عمله مثلا معذب شوی عمله هغې ته کار کوي په لارو کې په وټونو کې مفتشین ولاړ دي چې هغوی خېږي مثلا ګوري کارتونه کوي یا ټکټونه چې یا خلکو اخیستی نه دی اخیستی که نه، داسې موضوعات په دې برخه کې آیا تاسو کار کړی چې په راتلونکي کې؟
هو، مونږ په ملي بس کې مفتشین هم لرو، ولې دا برخه ډېر دغه کې اله لري، د فرهنګي د ښاري فرهنګ فکر کوم یوازې لباس نشي کولی د فرهنګ ترویج کې د فرهنګ ترویج کې
د دې جریمې سیستم شي، فکر مه کوئ چې خلک څه پاملرنه وکړي، ځکه دلته که د جریمې سیستم مجازات مکافات د موضوعات دلته ډېر رول لري، که د جریمې سیستم مثلا شي یو څوک جریمه شي هغه په راتلونکي کې بل څوک جرات ونه کړي چې هغه کار وکړي، په دې سیستم سره به هغه د مقررات
پلان داسې ده چې یو د نوې ټکنالوژي نه کار واخلو، نوې ټکنالوژي نه کار واخلو، د بسانو ته د سیستم د رادیوي نصب کړو، او یو مرکز د کنټرول ملي بس کې جوړ کړو که چېرته ټول ملي بسونه د خرڅخیر کنټرول شي، او د ملي بس چیرته ولاړ دی، څومره مسافر لري، او د تفتیشونو فعالیت څنګه ده، کته کنټرول کېږي که نظارت نه کېږي، دا د ټول دمونږ په پلان کې ده، او دا برنامه جوړ شوی دی د ملي بس ټول مدیریت اداره او فعالیت د عصري ټکنالوژي سره په استفاده زه فکر کوم که پیاوړی شي.
بله، د برقي بسونو په اړه هم ویل کېږي چې تاسو د برقي بسونو په اړه هم د چکانو سره کوم قرارداد لرئ؟
او چکان دلته راغلی و، د دوی پیشنهاد دا و چې د په کابل ښار کې او یو درې څلور نور دغه افغانستان د غټ ښارونو کې د ملي د احیا کې د برقي بسونه احیا کې، او د تولید کننده دغه کې د کمپنی نه سکودا نومېږي چک نه، هم ایمیل ماته راغلی و چې هغوی خپل دونرانو سره خبرې کړی دی، د پیسې مشکل نه لري، ولی هغوی غوښتل یو ابتدایي معلومات مونږ نه، مونږ دغه ابتدایي معلومات دلته آمده شو او ایمیل شو هغوی ته، مونږ انتظار لرو هغوی د هغوی هیئت راسی کابل ته و د شبکې په باره کې مونږ هغوی سره خبرې وکړو. د زاله شبکې د څلوېښت کاله مخکې افغانستان کې فعالیت درلود، زه فکر نه کوم که دغه دوباره احیا شي، د ازدهام دا سرکونه ډېر کوچنی ده، اوس مونږ غواړو نوې شبکې دې ته معرفي کړو، د اتیا متره سرکونه جوړ شوي دي، نوې شبکې جوړ شوي دي، کوشش کوو د ارزان قیمت سرک مثلا د دارالامان سرک مثلا د میدان هوایی سرک مثلا د تیکه پک سرک مثلا د چرای قنبر دې خواته یو د نوې اساسي شبکه جوړ شي، مونږ دغه د چکانو سره په مذاکره کې یو.
یو وروستۍ پوښتنه هغه د ملي بسونو په اړه هغه ده چې آیا د ولایتونو ترمنځ تاسو څه په پام کې لرئ چې ځینې بسونه ولرئ چې په ډېر کم مصرف باندې د ولایتونو مسافرین له یو ولایت نه بل ولایت انتقال کړي؟
خوب، اصلا ملي بس د ښار لپاره ده، د ښارونو کې فعالیت کوي، که اوس مونږ ظرفیت درلود ولې نه، اوس مونږ په کابل ښار کې ظرفیت دغه نه لرو، د مونږ د مطالعې په اساس چې زمونږ کابل محترم هم ښاریان چې آرام په فضا کې د ښاري ترانسپورت استفاده وکړي، اته زره بس پکار ده،
اته زره. چې ول ښاغلی وزیر چې کابل ننګرهار ترمنځ ځینې بسونه ول چې خلک به یې انتقالول بېرته به ننګرهار ته به یې پخوا کلونو کې،
اوس علاوه دغه نه، علاوه د ملي بس نه مونږ نور بسونه هم لرو، د سکتور خصوصي ده، اوس په کابل ښار کې هم فعالیت کوي، نور ولایتونو کې هم فعال کوي، مونږ ژمن یو چې د علاوه دغه نه د ملي بس نه د سکتور خصوصي شرکتونه د سرمایه گذاری د ترانسپورت په برخه کې دغه کو تشویق وکړو.
مننه کوم ادم.
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای ځینې محصلان د خپلې تحصیلي دورې مونوګراف یا پایلیک په خپله نه لیکي، بلکې یا یې په پیسو اخلي او یا یې په بل چا لیکي.
مونوګرافونه اخلي، د دې نه ویسي بل پوهنتون ته ویسي، زر دوه زره افغانۍ پرې ورکړي، او ساس خبر نه وي د دې دغه نه موضوع نه.
ټول کافي پیس دي او په پیسو باندې اخیستل کېږي.
تر څو عنوان یې بدل کړی، نور هماغه شی پکې اچولی.
که مونوګراف په خپله ولیکئ نو څه ګټه کولی شئ دوستانو، او که په بل چای ولیکئ یا په پیسو واخلئ څه تاوان؟ په دې تاندې څانګه کې پرې غږېدلی یو، زه نورګل شفق یم. ګرو مونوګراف یا د تحصیلي دورې پایلیک هغه تحقیقي لیکنه ده چې د پوهنتون محصلانې د خپل پوهنځي په وروستي کال په خپله څانګه پورې اړوند موضوع باندې لیکي. مونوګرافونه معمولا تر مقالو اوږده او تر کتابونو واړه وي، او په یوه واحده او ځانګړې موضوع داسې لیکل کېږي چې موضوع پکې بشپړه او نتیجې ته رسېدلې وي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ځوان استاد اجمل ښکلی وایي چې مونوګراف لیکل که یو خوا د یوه محصل ارزونه ده چې په خپله څلور کلنه تحصیلي دوره کې څومره څه زده کړي، نو بل خوا د سند اخیستلو لپاره هم یو حتمی شرط بلل کېږي.
ته چې سند اخلي، اساس یې همدغه نمرې دي چې تا باید درس ویلی وي او مونوګراف دی، دا حتمي ده که نه؟ ځکه چې یوازې په زده کړو باندې کار نه کېږي، یوازې په درس باندې کار نه کېږي، باید دغه درس یو نتیجه، یو پایله هم موجوده وي، هغه تحقیق په شکل وي، هغه د اثر په شکل، دا نه چور دی که نه؟ یو ډول دغه د درس د مطالعې.
خو لکه ځینې چې یوازې د سند د اخیستلو غم وړي وي او د څه زده کولو په کیسه کې نه وي چې مونوګراف یا په پیسو اخلي او یا یې په بل چا لیکي، دغه ځوانان څه وایي؟
زیات خلک چې دي بلته پوهنتون کې، نورو پوهنتونو کې پیسو موندې، مونوګرافونه اخلي، د دې نه ویسي بل پوهنتون ته ویسي، زر دوه زره افغانۍ پرې ورکړي، او ساس خبر نه وي د دې دغه نه موضوع نه، چې یا دا موضوع کابل پوهنتون کې کار شوی ده، یا په هرات پوهنتون کې کار شوی، یا په ننګرهار، خپل ځان نه پازه بوي.
زما نوم مجده دی. ځینې کسان شته چې خپل مونوګرافونه په ډېر مشکل سره لیکي، څېړنه ورته کوي او بشپړوي. لکه زه زحمت ګالم او په ډېره خوارۍ خپل مونوګراف لیکم، خو یو بل ټولګیوال مې چې پیسې لري ورځي او په پیسو یې اخلي. باید د دغه کار مخه ونیول شي.
عبدالله احمد د پروان ولایت په ادبیاتو پوهنځي کې، کابل پوهنتون. متاسفانه زموږ پوهنتونو کې تر اوسه چې مال دلی داسې په دا رقم اجتماعي پوهنځیو کې لکه حقوق او ادبیات دلته تکراري موضوعګانې راځي چې ټول کافي پیس دي او په پیسو باندې اخیستل کېږي.
ښایي ځینې ځوانان به په خپل کړي کار شرمېدل او یا به ځان ورته ښه نه ښکارېده چې راته ویلي وای هو ما هم مونوګراف په پیسو اخیستی او یا بل چا راته لیکلی، ځکه یې دوستانو خبرې را سره ونه کړې او دغه راز یې رانه پټ کړ. خو د کابل پوهنتون یو محصل بشیر دریز د یو چا کیسه کوي چې ورته ویلي وو څوک راګوره چې مونوګراف پرې خرڅ کړو، او یو بل محصل عبدالله ته یې د عامه زوی څه ویلي وو اورو یې.
یو نیم زده کړیالان چې زه ورسره پېژنم، دا خبره ماته م ویلې ده چې که چېرې څوک وي چې وایخلي چې پوي پلورو، دا یعنې دا یو ملګري سره زه مخ شوی وم، او دا ما خبره وه چې هغه نه ما اورېدلی.
د عامه زوی مې یادنه وه، ماته یې د پښتو د ادبیاتو نه دلته یو موضوع غوښته چې فلانۍ موضوع باندې ماته مونوګراف پیدا کړه، او ماته یې راوړه چې زه مونوګراف لرم. ما ورته وویل چې خپله دې پیدا کړه، نو کتابونه ورپسې ولټه. هغه ویل چې لږ ډېر وخت نیسي، زه دومره وخت نه لرم. شته دی او خرید و فروش شته.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد جان حقپال هم د مونوګرافونو د خرڅون او جال خبره مني، خو وایي چې له ځینو لارو چارو د جالي، د نورو په لاس لیکل شوي، په پیسو اخیستل شوي، یا په اصطلاح کاپی پیسټ شوي مونوګرافونه پیژندل کېدی شي.
داسې مسائل هم شته چې ماته په خپله هم معلوم دي، دا یوازې دلته نه، د پښتو په څانګه کې، دغه د کابل پوهنتون دا نور خو څه کوي، د کابل پوهنتون په ټولو پوهنځیو او د هغو په څانګو کې داسې کارونه هم شوي چې صرف عنوان یې بدل کړی، نور هماغه شی پکې اچولی، دا کېږي. خو دلته مونږ یو سیستم داسې عیار کړی چې درې کسه استادان هیئت دی هغه درې واړه دلته یوارې تثبیتوو چې دا موضوع لیکل شوی نه ده لیکل شوی موضوع هم ټاکو لارښود هم ټاکو هغه څه خو جال په هر ځای کې او په هر شکل کې تیریدی شي مګر هغه واضح معلومیږي ځکه چې دا شاګرد لیکل څه قسم کوي او هغه لیکل څه قسم دی هغه شاګرد له څیرې او قوارې نه معلومیږي هغه دا کار کوی شي کیدای شي دا نو انسان دی نو دا ټول موضوعات خو به ده سره نه وي چې دا شوی او دا نه ده شوی کیږي په منځ کې یو نیمګا هم تیر شي
مننه چې تاندې څنګه اورئ دوستانو لا هم غنی افغانی کورنۍ شته چې په کانکور ازموینه کې په خپلو اولادونو فشار اوړي چې طب انجینری او یا بل هغه پوهنځی خوښ کړي چې د کورنۍ خوښ وي دوی د پوهنځي په ټاکلو کې د محصل خوښي علاقې او شوق ته ارزښت نه ورکوي ښایي همدا علت وي دوستانو چې د داسې کورنیو اولادونو باندې د تحصیل دغه څلور کلن دوره پیټې وي د څه زده کولو په کیسه کې نه بلکې زر تر زره ترې د ځان د خلاصون لپاره اسانه لارې چارې ګوري دې ته ورته خبرې افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل کوي
د مونوګراف لیکل په یو خصوصي موضوع باندې د دې څرګندوي کوي چې یو محصل یز د کوونکې دغه موضوع سره دلچسپي لري زمونږ د زده کړو او د تعلیمي او خوني سیستم داسې دی چې زیاتره محصلین خپل پنځه ته جبرن ورغلي یا په خپلې خوښې نه دي ورغلي ټوله پنځه د زده کړو په دوران کې نه وي خوښه په دې سبب دوی حتی د زده کړو په پای کې یا د پنځه په پای کې په دې هم نه پوهېږي چې کوم موضوع انتخاب کړي په دې اساس مونوګراف دوی ته ډېر دروند او ډېر مشکل بریښي وجه دا وي چې یو د دوی شوق دوی ورسره بلې لوستې نه وي بل د ځان دپاره غواړي اسانې لارې انتخاب کړي او اسانې لارې دا دي چې ځینې خلکو د مونوګرافونو فلډرونه او د په سافټ شکل او په هارډ شکل ذخیرې او سټوډیجونه جوړ کړي او د هماغه نه ورته لیکي دي دوی نوم پې ولیکي
دوستانو که د مونوګراف د خرڅون له خبرې نور راتیر شو دې ته چې که یو محصل ځوان په خپله مونوګراف ولیکي څه ګټه کولی شي او که په بل چا یې ولیکي او یا یې په پیسو واخلي څه تاوان کولی شي دا پوښتنه ډاکټر احسان الله درمل ځواب کړي
په همدې اوس ورځو کې ما د خپل مونوګراف لیکل بشپړ کړل زه د طب د سپیشلایزیشن د تخصص د پروګرام نه فارغ شوم او په هغه کې د مونوګراف لیکل شرط وي د درو کلونو په پای کې ما چې د مونوګراف په لیکلو کې څومره څه زده کړل دغه مې په درو کلونو کې حتی نو زده کړي وجه یې دا وه چې د مونوګراف دپاره مې منابع وپلټل په نیټ کې مې موضوعات پیدا کړل ریسرچ مې وکړو د طبابت کتابونه مې ولوستل په دې اساس هغه څوک چې مونوګراف یې خپله لیکلی وي د دفاع په وخت کې په هغې موضوع باندې بشپړ حاکم وي او د مونوګراف د دفاع فکر کوم ټولې نمرې اخیستلی شي خپله که ولیکل شي ډېره زیاته ګټه کوي چا چې لیکلی نه وي د مونوګراف خانهپوري کوي خپل نمر باندې اضافه کوي دوی یو ډول حتی په معنوي ډول هم د شخصیت زیان دی چې موږ په دروغو د یو بل چا په خوارۍ باندې خپل نوم ولیکو او د ځان په اکاونټ کې جمع کړو په لحاظ ښه کار نه دی
د بل چا مونوګراف په خپل نوم کول ادبي سرقت یا د چا د فکر غلا ګڼل کیږي او دا غلا هماغومره بده ګڼل کیږي لکه څومره چې د چا مال او دارایي څوغلا کوي ځکه خو استاد اجمل ښکلی د هغو محصلانو په اړه چې مونوګراف په خپله نه لیکي وایي چې دوی سره به تل د یوه شرم او ناراحتۍ احساس مل وي
څوک یې پیسو اخلي رواني اضطراب به ورسره مل وي نه چا په ولې شي ولکه غلا یې چې کړی وي بس او څوک چې په خپله ولیکي هغه به یو ډول اطمینان احساسوي که نه یعنی رواني اطمینان به احساسوي چې ما خپل هیواد سرم خپل ژبې سرم خیانت ونه کړ خپل مسلک سرم ونه کړ او خدای سرم خیانت ونه کړ عملی ګټه خو دا وی چې دا به د سند خاوند کیږي کنه او نورې ګټې دي مثلا مانوي ګټه دا ده چې فرهنګ باندې یو زیاته ونه ده فرهنګ خو همدغه شانت معلومات له مخې غني کیږي او دغه شاندې به د په تشهیر کې په شهرت کې همدارنګ د په خپل د لیکوالۍ په تمرین کې له سره مرسته کوي او همدارنګ کدا خو مونوګرافي لیکلې وي دا به چاپ شي د حیثیت د پاره خدای چې په ادبي دنیا کې بلاد یو شخصیت دی یو حیثیت خاوند شي کنه
د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو رئیس او ویان صفی الله جلالزی وایي چې دوی پر داسې یوې تګلارې کار کړی چې په مرسته به یې جالي او تکرار یا په اصطلاح کاپی پیسټ مونوګرافونه په اسانۍ سره وپیژندل شي
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او د لوړو زده کړو وزارت ترمنځ داسې یو هوکړه لیک لاسلیک شوی دی چې په مرسته به د مرکز او ولایتونو پوهنتونونه د یو ډیټابیس په شکل سره وتړل سي کله چې دا پروسه بشپړ سي نو بیا به هیڅ محصل د بل چا مونوګراف خپل نوم او یا د نورو څېړنې ځان ته په اصطلاح کاپي او پیسټ نه کړی سي که څوک داسې کوي نو د هماغه سیستم لخوا به ردېږي او یا به پیژندل کیږي موږ به ډېر ژر دغه ستونزه حل کړو
ما په سودي به یې مشکله رسېږي خاطر کړی
خو دوستان ویل کیږي چې د پوهنتون په اکثره پوهنځیو کې د مونوګراف د دفاع پروسه نشته، ځکه مثلا په ډاډه زړه د نورو لیکل شوي مونوګرافونه اخلي او په خپل نوم یې تیروي. افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کچیرې په پوهنځیو کې د مونوګرافونو د دفاع پروسه شفافه او د راهنما استادانو جدیت واوسي، نو محصلان به مجبور شي چې په خپله مونوګراف یا د تحصیلي دورې پایلیک ولیکي.
فکر کوم دغه هم ښه لاره ده چې د دفاع په وخت کې یو څه جدیت رامنځته شي. دفاع لکه څنګه چې په کار دی مغسې په شفافیت وشي. بله لاره دا ده چې هغه رهنما استادان چې د شاګردانو سره د مونوګراف لیکلو کې مرسته کوي، هغوی په ځان باندې یو څه فشار راولي، خپل محصل تر اخیره پورې تعقیب کړي او ګام په ګام د هغه نه پوښتنې وکړي، یو یو فصل ورنه وغواړي، ورته اصلاح یې کړي، او لا به خره شي، هغه د محصل صداقت به هم ورته معلوم شي او رښتیا والی. زموږ په تعلیمي نظام کې دغسې ستونزې زښتې ډېرې دي چې موږ د لوستونکي یا د زده کوونکي هغه حقیقي وړتیا نشو پکې معلومولی، د هغې په وړاندې خنډ کېږي.
څومره به ښه وي که یو محصل د ادبي غلا پر ځای په خپله خپل مونوګراف ولیکي، هم به یې سبا چاپولی شي او هم یې نور محصلانو یا خپلې ټولنې ته د یوه نوي څېړنیز اثر په توګه وړاندې کولی شي چې شخصیت یې هم ورسره لوړیږي. تاندې څانګې دوستانو پای ته رسیږي. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. ښه چاري.
آزادی رادیو له ونه تر و